د مخام شپږ بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو، زه احمد تکلیم او د آزادۍ رادیو نننۍ ماښامنۍ نیم ساعته خبري مجله د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. د دې خبرونې په راپورونو کې به د ولسمشر د لومړي مرستیال هغه وینا وڅېړو چې وایي هغه کسان باید وپیژندل شي چې په هیواد کې دننه له تروریستي حملو سره مرستې کوي، او د 1409 هجري لمریز کال بودیجه نن مشرانو جرګې ته د بحث لپاره وړاندې شوه. نور موضوعات هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه واورئ چې جنقا الکوزي چمتو کړي.
په بغلان ولایت کې چاودنه شوې. جرمني په 2015 کال کې شاوخوا 1500 عسكر په افغانستان کې وساتي، او بریتانیا وایي چې د ایران د اټومي پروګرام د لسکرین لنجې د حل لپاره یو نړیوال تړون لاسلیک شي، تهران ممکن نور هم نرم شي. پورا خبرونه واره. لمړی د افغانستان مربوط خبرونه. د مرکزی بغلان ولسوالۍ د بوسکشۍ لوبي میدان کې چاودنه شوې، او شاوخوا شل تنه پکې ټپیان شوې دي. په سیمه کې د ازادي رادیو خبري الوی چاودنه په سیمه ایز وخت د 3 بجو په شاوخوا کې د دې ولسوالۍ په مصلحت ټپه کې هغه مهال وشو چې خلک د بوسکشۍ لوبي نندارې ته راټول شوي وو. د مرکزی بغلان د روغتون عامر ډاکټر خالد ازادي رادیو ته وویل
بیش از 20 نفر زخمی به شفاخانه بغلان انتقال
ده. ویل شلو زیات چپیان روختون ترول شوی چې د سلور حالت نازک وو، او قندوز ته انتقال شوی. درې تنه د پلخمبی روختون ته استول شوی دي. لبل خوان انصار د کابل خار د نهمه حوزې په مربوطاتو کې د بی انتحاري حمله لامل دوه کس وژل شوی، او یو بهرنه پکې ټپی ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د زابل ولایت په مرکز قلات کې یو ځان وژونکی حمله کوونکی هدف ته رسیدو مخکې وژلی. د دې وزارت مطبوعاتي دفتر وایي حمله کوونکی نن غرمه هغه مهال د قلات ښار د باکوزیو په سیمه کې د پولیسو لخوا ووژل شو، او چاودیدونکي مواد هم له منځه وړل شوي دي. جرمني پلان لري چې په 2015 کال کې په افغانستان کې خپل 1500 عسكر وساتي ترڅو د سیمه ایزو افغان ځواکونو په روزنه کې مرسته وکړي. دا خبره نن د جرمني دفاع وزارت وړاندې کړه، او د عسکرو دا شمېر د پخواني اعلان شوي شمېر څخه یو څه زیات دی. جرمني د ناتو په چوکاټ کې دا مهال شاوخوا 3200 عسكر په افغانستان کې ساتلي دي. د کورنۍ چارو وزارت د نشي موادو ضد مبارزې موین وایي پر راتلونکو 15 میاشتو کې د قاچاقونکو له منځه وړل د دوی د کارونو په لومړیتوبونو کې دي. باز محمد احمدي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د نشي موادو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې دولت ستراتیژي بدله شوې ده. د نشي موادو ضد مبارزې د موینت چارواکي وایي تیر اونۍ په کابل کې د نشي موادو سلطنت پلورونکو نیولې دي. په لسګونو معلولینو نن د ملي شورا مخې ته مظاهره وکړه، او ادعا یې کوله چې د ولسي جرګې غړي عبیدالله رامین ځمکې غصب کړي. اعتراض کوونکو له ملي شورا څخه وغوښتل چې ستونزې یې باید حل او ځمکې بیرته دوی ته ورکړل شي. مظاهره کوونکو وویل چې دوی شاوخوا 70 نمرې د ښاغلي رامین لخوا د قصبې په سیمه کې غصب شوي دي، خو عبیدالله رامین ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تورونه رد کړل، او وایي کومې ځمکې چې اعتراض کوونکي یادوي دی د ملکیت اسناد لري. او جرمني له افغانستان سره د 215 میلیون یورو مرستې تړون لاسلیک کړ. دا تړون نن د جرمني د اقتصادي همکاریو او پراختیا د وزیر ډاکټر ګریت میولر او د افغانستان د ملي وزارت سرپرست حضرت عمر زاخلوال لخوا لاسلیک شو. په دې مرستې سربیره جرمني له افغانستان سره په کال کې شاوخوا 430 میلیون یورو مرسته کوي. خبرونه آزاد رادیو اوري. بریتانیا وایي کچره د ایران د اټومي پروګرام د لسکرین لنجې د حل لپاره یو نړیوال تړون لاسلیک شي، تهران ممکن نور هم نرم شي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هاموند نن په لندن کې په داسې حال کې دا خبره وکړه چې په ویانا کې په همدې ورځ د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د وروستۍ معاملې په مقصد خبرې پیل شوې. د دې معاملې لپاره د نومبر د 3 ضرب الاجل ټاکل شوی دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر له خپل امریکایي سیال جان کیری سره له کتنې وروسته وویل باور لرم چې یوه معامله به وشي، خو موږ به خرابه معامله ونه کړو. مرکشان هڅه کوي چې یو معامله وکړي، او له مخې د ایران اټومي فعالیتونه محدود او په مقابل کې پر تهران لګېدلې بندیزونه راکم شي. یو جګپوړي امریکایي چارواکي مخکې ویلي و چې په مذاکرو کې لا هم ډېره زیاته او جدي فاصله پاته ده. دوه تنو وسلوالو چې په توپانچو، چاقوانو او تبرونو سنبال وو نن سهار وختي په بیت المقدس کې د یهودیانو په یو عبادت ځای کې 4 کسان ووژل، او یو شمېر ټپیان کړي دي. حمله کوونکي د پولیسو لخوا ووژل شول. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرائیل به د بیت المقدس د دې وژونکي حملې سخت ځواب ووایي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری دا حمله غندلې د ترور او وحشت عمل یې بللی دی. د په فلسطیني مشرتابه غږ کړی چې دا حمله دې وبندي. د اسرائیلو روغتیایي کارکوونکو ویلي لږ تر لږه 8 کسان سخت ټپیان شوي دي. په تېرو اونیو کې د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ شخړې زیاتې شوې. په تېر یوې میاشت کې 15 تنه اسرائیلیان او یو بهرنی سیلانی قصدن د فلسطینیانو لخوا په موټرو وهل شوي او یا هم د وسلو په واسطه وژل شوي دي. په دې حملو کې د مشکوکو حمله کوونکو په ګډون یو شمېر فلسطینیان هم وژل شوي دي. امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د وسلوالو ډلو لخوا په بهر کې د یرغمل شو امریکایي اتباعو د خلاصون لپاره د امریکا د حکومت پر پالیسۍ د بیا کتنې امر کړی. د جمهور رئیس اوباما دا امر د دوشنبې په ورځ وروسته له هغې اعلان شو چې د یوې مرستندویه موسسې د کارکوونکي پیټر کاسک چې په عبدالرحمن کاسک هم مشهور و د اسلامي دولت د ډلې لخوا یې سر پرېکونه تایید شوه. په تېرو څو میاشتو کې دا دریم امریکایي دی چې د اسلامي دولت لخوا وژل کیږي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ نن وویل د اوکراین په ختیځ او د روسیې په پوله دواړو کې جدي پوځي کېدنه روانه ده. ده په مسکو غږ وکړ چې خپل ځواکونه دې له پولې څخه په شا کړي. ستولتنبرګ نن په بروکسل کې خبریالانو ته وویل د ناتو او نورو منابعو معلومات د اوکراین په داخل کې د پوځي کېدنې خبر ورکوي، خو موږ د روسیې لوري ته د پوځي قوتونو ځای په ځای کېدل هم وینو. د ناتو عمومي په بروکسل کې د دې سازمان د دفاع وزیرانو غونډې ته د رسېدو پر مهال وویل دا یوه جدي پوځي کېدنه ده او پر روسیې غږ وکړ چې خپل ځواکونه په شا کړي او د یو سوله ییز تړون په کار کې باید مرسته او همکاري وکړي. او په تاجکستان کې غیر دولتي سازمانونه د هغه نوي قانون په اړه اندېښمن دي چې بهرنیو مرستو ته د دوی په لاسرسۍ محدودیتونه لګوي. په دوشنبې ښار کې د یو نړیوال کانفرانس ګډونوالو نن وویل په پارلمان کې د نوو تصویب شویو مقرراتو له مخې به په تاجکستان کې یوازې هغه غیر دولتي موسسې او سازمانونه بهرنۍ مرستې ترلاسه کوي چې حکومت تایید کړي وي. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
زمون غږ له آزادۍ رادیو او قطر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم وایي هغه کسان چې په هیواد کې دننه له وسلوالو مخالفینو سره د حملو په ترسره کولو کې مرسته کوي باید وپیژندل شي. په دې اړه په یو مرکه کې به واوري چې ولسمشر د حملو د مخنیوي لپاره باید څه وکړي.
باید په خاطریت باندې عمل وشي، ستراتیژي طرحه شي، قابلني په جوړولو کې زر تر زره اقدام وشي. د ایران واضح خبره ده چې د حملې کمیږي.
له فساد سره د مبارزې د دولتي ادارې مشر منلی ده چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې د دوی فعالیت تغیزمن نه و. د کونړ ولایت په مزار دره کې د طالبانو او سیمه ایزو خلکو ترمنځ جګړې وروسته له هغه زور واخیست چې وسلوالو د دوی پر کلیو حمله وکړه. یو پاکستانی مقام د نواز شریف د ملي امنیت د سلاکار پر هغه وینا به خبري کوي چې وای پاکستان به ولې د هغو ډلو پر ضد اقدام کوي چې د دې هیواد ګټو ته خطر نه پیښوي. او نور موضوعات. د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجله اوري. د جمهوریت ریاست لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم وایي هغه کسان باید وپیژندل شي چې د حکومت له وسلوالو مخالفینو سره د حملو په ترسره کولو کې مرسته کوي. جنرال دوستم نن د کابل په نهمه امنیتي حوزه کې د یوې انتحاري حملې په سیمه کې خبریالانو ته وویل د امنیت د ټینګښت لپاره به جدي اقدامات وشي. د کابل امنیتي مسؤلین هم تاییدوي چې ځینې کورنۍ کړۍ د حکومت له وسلوالو مخالفینو سره مرستې کوي. اسدالله لودین او د موضوع تفصیل.
د جمهوریت ریاست لومړی مرستیال وایي د امنیت د ټینګښت لپاره باید هغه کسان په ګوته او د قانون منګولو ته وسپارل شي چې له طالبانو سره د حملو په عملي کولو کې مرسته کوي. جنرال عبدالرشید دوستم د سه شنبه په ورځ د کابل د نهمې امنیتي حوزې اړوند د یوې انتحاري حملې په سیمه کې خبریالانو ته وویل چې د حکومت وسلوال مخالفین د هیواد دننه په ځینو کړیو کې نفوذ لري. ښاغلی دوستم وویل چې د بهرنیو یو شرکت ته د موټر په وسیله د چاودیدونکو موادو ننویستل به وڅېړل شي او عاملین به یې معلوم شي.
ما ټولو امنیتي برخو ته دنده ورکړه. دوی به ټوله پیښه څېړي او راپور به یې د امنیت شورا ته وړاندې کړي. حمله کوونکي په ځینې پلورل شوو کسانو کې نفوذ لري چې دوی ته لارې ګودرې ورخي. که دوی سره دا مرسته ونه شي څنګه دارلمان او هوایي ډګر ته ځان رسوي؟ دا کسان به سزا وکړي.
د ارت په نوم د بهرنیو په یو شرکت کې د سه شنبې ورځ په موټر بم حمله کې د شرکت دوه افغان سرتیري وژل شول او یو بهرنی وګړی ټپي شو. د حکومت وسلوالو مخالفینو د شرکت ته چاودیدونکي مواد په هغه باروړونکو موټر کې انتقال کړي چې د شرکت ته یې ساختماني مواد وړل. د دې حمله مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی دی. لدی دو ورځې وړاندې د کابل د دارالامان په سړک د ولسی جرګې د غړي شکرې بارکزی پر موټر انتحاري حمله وشوه چې درې کسان پکې ووژل شول او د میرمن بارکزی په ګډون څه باندې شل کسه پکې ټپیان شول. د تیرې اونۍ د یکشنبې په ورځ بیا د کابل د امنیه قمندانۍ دننه انتحاري حمله وشوه چې د امنیه قمندانۍ د دفتر آمر پکې ووژل شو او څو نور پکې ټپیان شول. د کابل امنیه قمندان جنرال ظاهر هم وایي چې یو شمېر کسان په کابل کې له طالبانو سره د هغوی د حملو په عمل کې دوکې مرسته کوي.
یک تعداد علاقات خائن جاسوس جنایتکار نیز
یو شمیر خائن جنایتکار او جاسوسی کړي په دننه کې له دوی سره همکاري کوي. دا د دې لپاره کېږي چې امنیتي ځواکونه وځپي. د کابل د سېشنبې ورځې په حمله کې هم له شک پرته داسې څوک لاس لري چې نفوذ لري او تر دې ځایه ورته لارښوونه شوې.
د امنیتي چارو یو شمېر څېړونکي بیا وایي چې حکومت باید د داسې پیښو د مخنیوي لپاره د امنیتي ځواکونو ترمنځ همغږي زیاته او استخباراتي وړتیا لوړه کړي. دوی وایي د کابینې په جوړېدو کې ځنډ هم په ادارو کې یوه قانوني خلا رامنځته کړي او له دې سره امنیتی پیخه زیات شوې دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم وایي په کابل کې د طالبانو له وروستیو حملو سره ځینې حکومتي کړې دي چې مرستې کوي، خو آیا په رښتیا هم حکومتي چارواکي په دې ډول حملو کې ښکیل دي؟ په دې اړه رحمت الله افغان د پوځي چارو له کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د دوستم څرګندونې څومره پر ځای دي.
کوم چې علاوه له اشخاص او فاز چارت ارتباط لري هغه کارونه کوي، مګر دغه زیاتره دا مافیا او دغه کړي نور هم یعنی داسې کوشش کوي چې د دولت بې تفاوته کړه، اداره بې تفاوته کړه، وظیفه نه اجرا کوي. مثلا هغه دنده چې د سپارل شوی د هغه هم د نقص نه اجرا کوي. په همدې خاطر باندې دغه تخریبکاران دا مافیا لاس په لاس سره ورکړی ده او دغه اخري حملې پر کوم
ټول دې دوی نتیجه ده. امر خلصاب د افغانستان کشفي او امنیتي ارګانونو کولی نه توانېدل چې دغه سم حملو مخه ونیسي.
د دې خپل هغه یو تعداد د البته نټول کم تعداد ممکن په دغه مرض کا کړوي چې موافي او د تخریب کارانو سره د ارتباط لري. نو غواړي چې خپل دند سر ته ورسي او په همدغه اثر وخت کې دند سر ته ورسيږي. تابان چې زوف ما باندې ترازي، زوف د مدیریت ما باندې ترازي، زوف د وظیفې ما باندې ترازي، نو په دې حالت کې هم کشفي او استخباراتي ارګانونه له ډیره متاثر شوي دي.
یعنی افغان حکومت باید څو کې چې دغه کړي وو پیژني او د لمنځړو لپاره اقدامات وکړي.
دا خو ضرورت دي چې په اول کې رئیس جمهور باید په اول کې کابینه نوې ځندولې او قوي ټیم دې اداري درلودای او قوي کابینه درلودای او په ځمن دې کې یو قوي باور وجود درلودای. پښتنه وجود درلودای اوس یې چاره پښتنه وکړه. هر سړی ځواب دی دی گئی چې ولا سرپرستی دا خنه دې وطن خو ییر ده منته او دا ته چې کورسی نشته او مقام نشته او صلاحیت نشته کني د وطن په مقابل کې او سړی چې مسؤل ته هغه خپل کې دی ته نه ګوري چې صلاحیت لري ما دمان اخیسته وای دی او زه ما وزیر نه یم دا خپل وطن دې وظیفه دې ما وطن په مقابل کې جوړه دا شی اوس نشته. فقط کې دی چې وسو خپل ورسته روندي فساد لوي څنګه د چانسو په چانسو په ادارو کې وظیفه نه اجرا کیږي. دغه بې تفاوتي سبب دي چې دا څه عمل صورت نیسي.
امر خیل صاحب په ټولو کې باید څو کړای چې دا څه پیښو مخنیوي وسی، یعنی حکومت او د کوم لار نه مخکې لاړ شي.
زه خپل رئیس جمهور ته دا پیشنهاد کوم دا وړاندې کولم چې دا باید د حالت ځان دا وګوري، دا مسؤل ده، دا په خاطریت باندې عمل وسی، ستراتیژي طرح شي، کابینه په جوړولو کې زیر تر زیر اقدام وسی. یاره واضح خبره ده چې رحمدین کمیږي او بالاخره تدابیر په کار دي، جدیت په کار ده، اراده په کار ده.
د پوځي چارو کارپو د افغانستان د پوځ په خوانی جنرال عتیق الله امرخیل و چې په تروریستي حملو کې د حکومتي چارواکو د لاس لرلو پر احتمال یې له ازادي راډیو سره خپل نظر شریک کړی و.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ اړوند په مزار دره کې له تیر مازیګر رئیس تر اوسه د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. دولتي چارواکي وایي په روانه جګړه کې تر اوسه لسو زیاتو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. په مزار دره کې دوه اونۍ مخکې ولسي وګړو د وسلوالو طالبانو پر ضد پاڅون کړی و. له کوناړه د ازادي رادیو خبريال روح الله انوري راپور راکوي.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادی راډیو ته وویل چې 13 ورځ مازیګر مهال شاوخوا 400 وسلوالو طالبانو د نورګل ولسوالۍ په مزار دره کې د پاسون کونکو په خلاف حمله پیل کړه، چې هلته د پاسون کونکو په لاسونو جوړ شوی څو پوستي سوځولي او د دولت پلوي خلک د خپل کورونو پریښودو ته اړ شوي ول. قومندان وای دوی د شپې په 8 بجو د وسلوالو طالبانو په ضد عملیات پیل کړل، للاس ورکړي زینه یې بیرته نیولی او خلق اوس بیرته خپل کورونو ته روان شوی دی.
اینا عده ساله بودن دوباره اشغال شد و هم پیشتوی در 4 کیلومتر دیگه مسقط
دولتی سرتیری او قومی لخکر لخپلو پخوانی و زینو او پوستو 4 کیلومتر وړاندې تللی دی. اوس هم په سیمه کې خال خل دزی روانی دی، خلق بیرته خپل کورونو ته ستانه شوی دی. هغه وای وسلوالو طالبانو د سه شنبه ورځې 11 بجې او زلبیا پر دولتي ځواکونو برید وکړ، چې اوس هم دوام لري او تر اوسه افغان سرتیرو او ولسی وګړو ته کومه مرګ جوړه نه ده وخته، خو وسلوالو طالبانو ته زیات تلفات وخته دي.
7 نفر از مخالفین کشته شده و 6 نفر مجروح داره و 1 نفرشون اسیر گردیده پیشوا فعلا کیسلای شد.
د سیمې یو تن اوسیدونکي چې تیر شپې د جګړې او د وسلوالو طالبانو لویر خپل کور پریښی و، د نوم نه خودلو په شرطي ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو په ډیر شمیر کې برید کړی و چې دوی د خپل کورونو خالی کولو ته اړ کړی وو.
بیرته زمونږ خپل کورونه په ځای شوي دي او داسې خلک روان دي خپل کورونو ته په ځای کېږي او داسې د توکونر نه داسې توکونه را روان دي او بس مغه لودام علاقې ولي د قوم پاس ختلې ده نو توکل په خدای ګورونه.
وسلوال طالبان به داوه کوي چې د دولت 15 پوستي سوځولي او یو شمیر دولتي سرتیرو ته مرګ جوړه اړولې ده. دوه ونې وړاندې د مزار دری یو شمیر قومي کسانو د وسلوالو طالبانو په ضد پاسون وکړ، چې د پاسون لومړی شیبه هم د دواړو لورو ترمنځ په جګړه پیل شوې. دغه جګړه د څو ورځو لپاره غلې و، خو دولتي چارواکي وایي چې د کونړ له څو ولسوالیو وسلوال مخالفین را جمع شوي او په نورګل کې د پاسون کوونکو په خلاف سخت حمله کړي.
د ایشا فاونډیشن د یوې وروستۍ نظر پوښتنې له مخې په سلو کې 3 اوی افغانان وایي د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د پخلاینې خبرې به سولې او امنیت ته امکان برابر کړي. دا نظر پوښتنه په روان 2014 میلادي کال کې په 34 ولایتونو کې ترسره شوې، چې د سولې، اداري فساد او نورو مسایلو په اړه له خلکو نظر پوښتل شوی. د ناجی ساپۍ په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
د ایشیا فاونډیشن د دې سروې پر بنسټ اکثرو افغانانو ویلي چې په هیواد کې باید سوله او امنیت تامین شي. په دې سروې کې د څه باندې 9000 کسانو نظرونه اخیستل شوي چې خپل راتلونکي ته هیله مند دي. د ایشیا فاونډیشن سرپرست عبدالله احمد زی وایي چې ناامني په افغانستان کې له لویو ستونزو څخه شمیرل کیږي، چې حکومت باید د دې ستونزې د هواري لپاره جدي کار وکړي.
د دې سروې پر بنسټ ناامني په هیواد کې ولا غټو ستونزو څخه شمیرل کیږي، خو د دې سروې په اساس افغانان بیا هم د هیواد راتلونکي ته څه ناڅه خوشاله دي.
د سروې په یو برخه کې پختل شو کسانو د حکومت د سولې هڅې مهمې بللې او ویلي چې د هڅې باید نوري هم چټکې شي. د دې ادارې د سروې د برخې مسؤل شهیم احمد کابلی د سه شنبه په ورځ د سروې د خپرولو پر مهال وویل چې 83% خلک په دې باور دي چې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ خبرې اترې به سولې او امنیت ته زمینه برابره کړي.
سوال دیگه که پسان کرده بودیم از مردم که نظر مردم چی است در مورد
پا دی سروی که ده نورو برخو ترچنگ ده مهم پختلی بود چه ده افغان دولت و اسلوال و مخالفان و ترمن مسالحه او خبری تره که ولیسی چه پا افغانستان که سوله تینگ کردی. در دیر جالب بده چه 83% خلکو ویلی دی چه بلی مسالحه که ولیسی چه پا افغانستان که او با ثبات حکومت اول رو.
د ایشیا فاونډیشن په خبره له 2004 میلادي کال وروسته دغه اداره هر کال په افغانستان کې د لسروړنو او هغو ستونزو په اړه نظر پوښتنه کوي چې افغانان ورسره مخامخ دي.
د ایشیا فاونډیشن ټولنې له خوا د یوې وروستۍ نظر پوښتنې جزئیات مو د ناجی ساپۍ په راپور کې واوریدل. پاکستان وایي په خپله خاوره کې دننه د هرې هغې وسلوالې ډلې پر ضد به ګام واخلي چې په دې هیواد کې یا په نورو هیوادونو کې د بے امنیتی په خبرولو کې لاس لري. دا وینا د پاکستان د اطلاعات وزیر پرویز رشید د ازادي رادیو لمشال څنګه سره په مرکه کې وکړه او ویل د صدر اعظم د ملي امنیت د سلاکار سرتاج عزیز له هغه سرګندونو نه دی خبر چې ویلي دی پاکستان باید د هغو ډلو پر ضد اقدام وکړي چې د دې هیواد ګټو ته خطر نه پېښوي. چې پښتنه یې کړې ده وایي چې ولې پاکستان باید د هغو ډلو پر ضد اقدام وکړي چې د دې هیواد ګټو ته خطر نه پېښوي. پرویز رشید وویل د پاکستان دریز د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد په اړه یو دی. د پامیر ساحل په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
د وزیر اعظم د قومي سلامتي مشاور سرتاج عزیز وروسته څرګندونو ته په اشاره د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید نن مشال راډیو ته وویل د سرتاج عزیز مرکه نه ده لیدلې خو د پاکستان قانون او پالیسي د ټولو وسلوالو ډلو لپاره یو ده. دی وایي ما د سرتاج عزیز صاحب مرکه نه لیدلې نه اورېدلې او نه هم لوستې ده. زه تاته د پاکستان دریځ بیانوم. دا زموږ لیکل شوې پالیسي ده چې پاکستان به هیڅ داسې ډله ونه زغمي چې د دې هیواد خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. تیر ورځ سرتاج عزیز له بی بی سی سره د مرکې پر مهال ویلي ول چې پاکستان ولې د هغو وسلوالو ډلو پر ضد اقدام وکړي چې دوی ته خطر نه پېښوي. عزیز زیاته کړې وه چې افغان طالبان او حقانی وسلواله شبکه د افغانستان مسأله ده او افغان حکومت باید له دوی سره خبرې وکړي. پرویز رشید ویل د تحفظ پاکستان قانون خدا سي کسان یا ډلې هیڅ پاکستاني نه غني چې په نورو هیوادونو کې نامني خبروي. په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو په اړه د پښتني په جواب کې پرویز رشید زیاته کړه چې دوی حل ته هم هر ډله په نخښه کړی ده. دی وایي په ضرب اعظم کې هم موږ بې له امتیازه بې له توپیره هر ډله په نخښه کړي ځکه چې زموږ لپاره ترهګر که هر ځای ترهګري کوي ترهګر دی. موږ ځان د نړیوالې ټولنې برخه ګڼو او په نړیوال ټولنه کې موږ ته د هر کس ژوند هم هسې مهم او ګران دی لکه د پاکستانیانو ژوند. د پاکستان وزیر اعظم د قومي سلامتي سلاکار سرتاج عزیز تیره ورځ پر داسې مهال څرګندونې وکړې چې افغان ولسمشر اشرف غني تازه له اسلام آباد کابل ته ستون شوی و او د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف دا وخت امریکا په سفر دی.
بلای د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف په امریکا کې دی او په روانونه کې به ل امریکایي چارواکو سره پر امنیتی مسایلو خبري وکړي. په تیرو څلورو کلونو کې د لومړی ځل دی چې دومره په لوړ سویه پاکستانی پوځي مقام امریکا ته ځي. جنرال راحیل شریف په داسې حال کې واشنگتن ته ځي چې په قبایلی سیمو کې د اسلامي افراطي ډلو پر ضد د پاکستان د پوځ د عملیاتو له کبله د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ روابط په ښه کېدو دي. د فرشته جلالزی په راپور کې په دې اړه تفصیل واوري.
د پاکستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز امریکا ته لرسیدو سره سم په فلوریدا ایالت کې د امریکا د پوز د قومندې مرکز ته ورغی څو د پوز له عمومي قومندان جنرال ری او ډیرنو د امریکا د ګډو ځواکونو د لوی درستیز جنرال مارتن دمپسی او د امریکا د دفاع د وزیر لمرستیال رابرټ ورک سره وګوري. جنرال راحیل شریف په 2013 میلادي کال کې د پاکستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وټاکل شو او له هغه راهیسې د امریکا ته اول رسمي سفر دی. د راحیل شریف تر راتګ مخکې د پاکستان د پوز پر مشر انتقادونه زیات وو او د مسلې چې د پاکستان په وسده هغو اسلام پالو ډلو پر ضد جدي اقدام نه کوي چې د پاکستان په خاور کې فعال دي او له هغه ځای په افغانستان کې د امریکا او ناتو پر ځواکونو حمله کوي د واشنگتن او اسلام آباد روابط پیچلي کړو. خو د فرانس پرس خبري اژانس په حواله په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو یو امریکایي جنرال جوزف اندرسن روانه میاشت په کابل کې خبريالان ته وویل چې په قبایلو کې د پاکستان د پوځ عملیاتو د حقانی شبکې ته ضربه ورکړه ده. د امریکایي جنرال ویلي په قبایلو کې د پاکستان د اردو پوځي کمپاین تر ډیره حده د حقانی شبکې فعالیتونه دلته کمزوري کړي دي او تر ډیره حده یې دا توان ورڅخه اخیستی چې دلته حمله وکړي. د پاکستان د پوځ مشر تر دې مخکې کابل ته تللی و او له افغان چارواکو سره یې خبرې وکړې خو د دې خبرو ډېر جزئیات نه دي خبر شوي. تر دې وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غني اسلام آباد ته ولاړ. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي وار په وار پر پاکستان تور لګاوه چې په خپله خاوره کې ترورستان ته ځای ورکړي او په دې هیواد کې د هند د نفوذ مخنیوي لپاره د افغانستان حالات بی ثباته کوي. خو د فرانس پرس خبري اژانس د راپور په حواله د افغان او پاکستانی چارواکو ورستي راشي درشه ته پکتو امریکایي چارواکي هله څرګندوي چې د افغانستان نوې ولسمشر محمد اشرف غني به وتوانیږي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د مذاکرو او خبرو لار پرانیزي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو د مخام په وو بجو د ازادي رادیو د خبرونو ل پای تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیلېږي چې د سهار تر وو پورې دوام کوي. د مخام ل وو د سهار تر وو د امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار ل وو د مخام تر وو ازادي رادیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ ل ورستیو حالاتو خبر کړي. د مالیه وزارت د 1340 مالی کال د بودیجې طرح نن د مشرانو جرګې ته د تصویب لپاره وړاندې کړه. د مالیه سرپرست وزیر حضرت عمر زاخیلوال د مشرانو جرګې په نننۍ غونډه کې وویل چې په دې بودیجه کې د 1340 مالی کال په پرتله په سلو کې په زیات اندازه زیاتوالی راغلی. په نننۍ غونډه کې د نوې بودیجې په اړه هم بحث وشو. قسیم سولامل د موضوع تفصیل اوروي.
په داسې حال کې چې نوی مالی کال ته شاوخوا یوه میاشت پاته ده، د مالی وزارت مشران جرګې ته د 1340 مالی کال د بودجې طرحه د تصویب لپاره معرفي کړه. د نوی مالی کال د بودجې طرحه له دې وروسته ولسي جرګې ته هم د تصویب لپاره لیږل کیږي. د مالی سرپرست وزیر حضرت عمر زاخیلوال د سه شنبه پر ورځ د مشران جرګې په عمومي غونډه کې د 1340 مالی کال د بودجې په اړه وویل د وی د 1940 مالی کال د بودجې طرحه شاوخوا 1.5 میلیارد افغانۍ چې 1 میلیارد ډالر کې شي اټکل شوی ده. له دې بودجې څخه 215 میلیارد افغانۍ عادي او 103 میلیارد افغانۍ انکشافي بودیجه ده. شغل زخلوال ویل چې د 1340 مالی کال په بودجې کې د 1390 مالی کال په پرتله 1.5 میلیارد افغانۍ چې 0% کې شي زیاتوالی راغلی. نوموړي همداراز ویل چې د راتلونکي مالی کال د بودجې په طرحه کې د سرو زیربنایي پروژو لپاره 100 میلیونه ډالر او دغه پروژو لپاره چې کار له مخکې نه پیل شوی دی 1.6 میلیونه ډالر احتیاطي بودجه په پام کې نیول شوی ده. د مالیه سرپرست وزیر همداراز ویل چې د ملي امنیتي ځواکونو تجهیز، الکترونیکي تذکرې او داسې نور موارد د حکومت لپاره لومړیتوب لري او ورته لازمه بودجه په پام کې نیولې ده. خو د مشران جرګې ځینو غړو د 1390 مالی کال په بودجه کې د ولایتونو لپاره د انډول د نه موجودیت خطر انتقادونه هم وکړل. په همدې حال کې د مشران جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار له سناتورانو غوښتل چې د بودجې په اړه له حکومتي مسولینو سره په بیلابیلو کمیسیونونو کې بحث وکړي.
بودجې تاسو معرفي شو ټول کمیسیونونه د اقتصاد د کمیسیون سره په همغږي کولای شي چې وزیران وګوري په تیر بحث باندې چې وزیر څنګه تشریح کړي حکومت منملوي هغه سره بحث وشي او دا غوښتنې سره راتلونکي کې موږ تاسو د بودجې پر اړه د حکومت سره خپل همکاري ولرو او د مشورات پر اساس ټول خپل زمينه ستونزې په نظر کې ونیسي.
د عملی سرپرست وزیر حضرت عمر زاخیلوال وای د 1340 مالی کال لپاره له نړیوالې ټولنې څخه د 520 میلیونه ډالر مرستو غوښتنه هم شوې ده. د پداسل کې د چي روان کال د انتخاباتي ستونزو او له امریکا سره د امنیتي سند په لاسلیک کولو کې د ځنډ لامل ده. دولت په بودجه کې یو اندازه کسر راغی چې آن د یو شمیر دولتي مامورینو په تنخواګانو کې هم ستونزې پیدا شولې. د افغانستان ملي بودجه شاوخوا 8% په نړیوالو مرستو ولاړه ده او کارپوهان وایي کچېرې د افغانستان نوی حکومت په خپل مصارفو کې لازم شفافیت په پام کې ونه نیسي نو شایي نړیواله ټولنه ورسره مرستې ونه کړي.
و موریدل چې د راتلونکي 1940 کال د 1940 مالی کال بودیجه شاوخوا 8 میلیارد ډالرو انډول ده او په دې بودیجه کې د تیر کال په پرتله په سلو کې اوه زیاتوالی راغلی.
آزادی رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
یو جګپړی امریکایي مقام ویلی د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام پر سر په خبرو کې جدي اختلافات لا هم پر ځای پاتې دي. رضوان مراد په دې اړه د آزادی رادیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور جزئیات اوروي.
یو لړرتبه امریکایي چارواکي وايي دا لنه د معلومه چې د روان نومبر میاشتې تر 14 پورې به د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړۍ د قدرتونو او تهران ترمنځ موجود اختلافات حل شي او کنه. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د ورسته موافقه لپاره د نومبر 14 نیټه ټاکل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه نن بیا په ویانا کې د ایرانی او نړیوالو مسؤلانو ترمنځ خبرې پیلېږي. دغه امریکایي مقام د خپل نوم د نخودلو په شرط ویلي چې په خبرو کې یو څه پرمختګ شوی خو لا هم د دواړو خواو دریځونه له یو بل څخه ډیر لرې دي. د هغه په خبره تر اوسه پورې پر دې بحث نه دی شوی چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نهایي موافقې لپاره ټاکل شوې نیټه تمدید شي او کنه. لویدیځو چارواکو ویلي دا روښانه نه ده چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي ایراني مرکچیانو ته د موافقې کولو صلاحیت ورکړی دی او که څنګه. د ایران په اټومي تاسیساتو کې د سنترفیوزونو د کموالي غوښتنه د دې سبب شوې چې د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ تر دې مخکې خبرې اترې د څو میاشتو لپاره ودرېږي. په همدې حال کې رپورټونه وایي چې پر ایران د لویدیځ د بندیزونو له امله په دې هیواد کې د بیروزګارۍ سطحه لوړه شوې او د تیلو عایدات هم کم شوي دي. دا اټومي انرژي د نړیوالې ادارې په یو تازه رپورټ کې راغلي چې ایران تر اوسه د نړیوالو د دې شک په لرې کولو کې چې ښایي دې هیواد د یو اټوم بم پر جوړولو کار کړی وي پاتې راغلی دی.
قدر منوریدونکو، له دې راپور سره د دې خبرې مجلې پای ته راورسید.